کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 401 هجری لمریز کال د زمریه اسد اتلسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اگست له 9 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. تا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې بریدې د دوحې له تړون سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلی دي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر د دغو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي له کابل ښاره به ټول سوالګر راټول کړي. د حق بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر نه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر اوارې ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر به چې کسب یې زده وي ورته د کار زمینه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل کره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا پلان داسې مهال اعلانوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي دي او د شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بېساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنه کې د جدیت ښکارندوی کوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همدراست په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو د فدرال دفترونو په اړه د سیرانو فدرال دفترونو په دې اړه له تفسیرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې سیرانو خبر دی ویلي دي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي و چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلی د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمیرنې رسمن نه دي تایید شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپروو. د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات درکوو چې وایي که څه هم په افغانستان کې امریکا سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي.
کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
په نورو موضوعاتو کې، په روزګان ولایت کې رسنۍ شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغه ته معاش نه سور کولای.
په ننګرهار کې د دینګي په نوم د تبې د موردو له زیاتېدو وروسته په پلازمینه کابل کې خلک د دې ناروغۍ له کبله اندېښمن دي.
تبه می درلوده، در سترگو در عجلات و بندونو در می درلوده، در اشتها کمی دل هم مرسرم ملو.
او په 25 دقیقه او نیز باز که ده عاشورا پا ورزو که پا کابل که پر شیعگانو ده حملو پر موضوع بحث کهو.
خوشبختانه ده افغانستان و ولس که د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی دسیسې دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت یو جګ پړی مقام وایي د ایمن الزواهری د وژنې لپاره عملیات وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل پروسه کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي. خدای وایي چې امریکایي چارواکي لا هم باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښو خوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالین کال ویلی
زما په نظر کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو، موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو منونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیری وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوه هوکړه وو دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغیر کړي. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او ترخوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو، خپل یو تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکې بللي. هغه زیاته کړي هغه څلوېښت میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروۍ مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او همدارس د ازادي رادیو پر ویب پانه د افغانستان د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، خبرونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده او همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادي رادیو. د طالبانو د پوهنې د وزارت سرپرست ویلي چې دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دا څرګندونې پرون په خوست کې وکړې او ویل چې دای هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي ترڅو د نجونو د زده کړې بهیر بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې واورئ.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبر اعلان ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
چې افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لرې پرتې سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو لوتلو سره لخپل کور ته حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې لخپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
خاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په تیرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډیرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې حق څخه محروم شوي دي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼې ته درشوي وایي یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه ضرورت کوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده بلکې ډیرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لری پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړی، په دې باندې موږ ډېر متاثر شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دی چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هېواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي د طالبانو حکومت د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. خو یا د نجونو د تعلیم په مسله کې په رښتیا هم د افغانانو په ټولنو کې حتی په لرې پرتو سیمو کې حساسیتونه او محدودیتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان په پخواني حکومت کې د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشره او د نجونو د زده کړو فعاله تورپیکۍ آریان په مستقیمه اړیکه راسره ده. همدا لومړی پښتنه د میرمن آریان، اول خو خبرونه ته خراغلست، همدا تر ټولو مهمه او د سر پښتنه ده چې آیا په افغانستان کې پرختیا هم په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې حساسیتونه او محدودیتونه په قومي مشرانو یا کورنیو کې شته؟
سلامونه تاسو ته او د خبرونه ټولو اوریدونکو ته. متاسفانه چې په دې وروستیو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ډیر منفي خبرونه اوریدل کیږي. د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا و چې د کال په پوره کېدو سره به حداقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوی کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه تېره ورځ موږ واورېدل چې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي چې تړل شوی دی یا تړل شوی پاتې دی، نو عمده ستونزه یا لامل دا ده چې دلته کلتوري محدودیتونه موجود دي او په کلتوري لحاظ باندې خلک دي طرفدار دي چې د انجونو خوانځي پرانستل شي. خو زه په دې اندم چې دا هسې او پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړی ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرح باندې کار کوو چې د هغه له مخې به ایجاب په اصطلاح اسلامي ایجاب کوم چې د دوی په نظر اسلامي ده، حال دا چې د افغانو مېرمنو ایجاب تل اسلامي وو او اسلامي به وي، اسلامي ایجاب جوړ کړو تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله، حال دا چې د معرف نصاب تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي وو او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې واقع.
میرمن آریانو بخې، دوی خو وایي په ټولو مواردو کې تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولي، یعنی هر څه چې په پخواني حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی د اسلام په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دی. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران پښتانه یا د پښتنو سیمو یا د نورو افغانانو د نورو برخو سیمو خلک دان غوړی، د حقیقت د خبره څومره حقیقت نه
ده. ام دا وایم چې په تیرو شلو کلونو کې چې کوم مزل شوی دا او د تعلیم په برخه کې د خاصه توګه د انجونو د تعلیم په برخه کې مل سترړو منګه درلودلې دا به ساری دي. کچیر موږ په پرختیا هم د دوی د خبرو منو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو منګه سروي وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونی لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړې دي. زه خپل چې د افغانستان لاغه ولایتونو نایمه چې په کلیو باندې کې مونږ ژوند کړی دا، په کلی کې مکتب لوستای دا، خو حال دا چې مونږ لیسانس کړی ماستریم کړی دا او تر دې لا نور هم مختل چې پرځ کړو ته دا مور ګمدارنګ د ماده کورانی نور غړي چې دا اوس په لری پروتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تیر دور کې سبق ویلې او په ژورنالیزم یا د رسنو په نور برخه کې فعال وی لوړ زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د موحد دامن کولو د نصاب د اسلامي او دی په اصطلاح د اسلامي ایجاب د جوړولو په بر پلمي دوی د انجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړی دا یو بل پلمه ده، ځکه چې کال پوره شو خلک دوی نه تمه لري چې هغه تر هچ دوی جوړول هغه به ولست وړاندې کی، دوی نو اوس بل پلمه نه لري چې ولست وو کی چې مونږ ولې کوانځي تړل دي. اوس پر قومي مشرانو باندې په کلتوري محدودیتونو باندې حال دا چې د یو دو کې مونږ ولې د ډیر زل قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې لامارت نه مطرح کړل چې د انجونو کوانځي پرانځي، دینی علماو دا مسله مطرح کړه چیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع بار بار مطرح کول او دا غوښتنه له امارت نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خدا هڅه دی او پلمه جوړه کړې ده ترڅو د ښوونځي دې تړلې وساتي.
بله میرمن آریان، یو بل مسله هم غواړم چې تاسو نه وپوښتم. د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې مثلا فکر کوم په سرپل کې هم او په سمنګان ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوګونی چلند څه معنی؟ دا په طالبانو کې د اختلاف یا د دوګونه پالیسۍ څرګندونه کوي او که نور څه رازونه د شاته پراته دي؟
دقیقا لومړی سر کې خدا پوښتنه مطرح کیږي چې په مسله یک بام د هوا باید ولي په ولي په ځینو سیمو کې، البته دا ډیر نادر مثالونه دي، دا ډیر کم موارد دي چې ښوونځي د انجونو پرانستې دي. خدا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانستې دي او په باقي ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلې دي، نو دا په دې معنی ده چې دوی د حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلار یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانستل شي یا د تړلي. معنی دا چې د دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانستې وي او ځینې بیا مخالفت لري په دې برخه کې. د اسلامي امارت په عنوان د حکومت که چېرته ځان مطرح کوي او ځان یو حکومت ګڼي، نو هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې او په ډېرو نورو مواردو کې یو مشخص اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پرېکړه ولري. حال دا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مطرح شوی نه دی پینوان دی حکومت ځان جوړ کړند بلکې دی دلګي په توګه مطرح دی ځکه هم خو په دلګي کې په یو وخت کې بیلابل تصمیمونه په یو وخت کې بیلابل پریکړې چې دا متاسفانه د انجونو د خوانځي برخه کې مونږ ګورو دا مونږ خوشاله سو چې په ځینو نادر موارد کې دا رقم ته د خوانځي پرانیست دي اما دا په دې مفهوم دی چې د دوی په رهبری کې هم دوګونه چلند کیږي او دا یو څیز بلم په ډاګه کې یغدا چې دوی چې دا پلمه جوړي چې موږ نصاب اسلامي کو نو یا په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا خوانځي پرانیست دي آیالته نصاب اسلامي ده کوم څه چې دوی مطرح کوي آیالته ایجاب د دوی په اصطلاح اسلامي ده نو دا په دې معنی چې دا ټول هڅه بهاني دي چې دوی جوړ کړی دي او دوګونه چلند کوي نو متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ انجونو سرنوشت لا ناروخانه پاتې ده
تیر زیاته مننه تور پیکای آریان د افغانستان د پخوانی حکومت د پهنې وزارت د مطبوعاتي څنګه مشره او د نجونو د تعلیم فعاله او سم ورزو قدرمنو اوریدونکو د نن اقتصادي خبرونو ته
د سوداګری او پنګونی خونه وی افغان سوداګرو ته د چین د ویزو ورکړه پیل شوه او په نورمال ډول روانه ده د دې خونی سرپرست یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل افغان سوداګرو ته د لا ډیرو ویزو د ترلاسه کولو لپاره د هوی اسناد راټول شوی او د پروسس په حال کې دي خو ښاغلی محمد داونه ویل چې تر اوسه څو تنو افغان سوداګرو ته د چین ویزه ورکړل شوې دي څو ورځې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل افغان سوداګرو ته د چین ویزو د ویش لړۍ به د روان میلادي کال د اګوست میاشتې په لومړۍ کې پیل شي وړاندې له دې افغان سوداګرو څو ځلې د چین د ویزو د اخیستو په برخه کې له خنډونو او ستونزو شکایت کړی و د سوداګری او پنګونی خونې د معلوماتو پر بنسټ جلغوزي وچه میوه قیمتي ډبرې او زعفران هغه توکي دي چې افغان سوداګری چین ته صادروي او هلته ښه بازار لري د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي تر اوسه یې هم کارخونو ته کافي بریښنا نه ده برابر شوې او د ځمکې او مالی د ورکړې په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن ازادي رادیو ته ویل د دې ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت له مسؤلانو سره خبرې دوام لري ښاغلی صافی وایي د بریښنا نشتوالی د کارخونو لپاره یو جدي ستونزه ده د همدې عمله دوی له بریښنا شرکت غوښتي چې د وارداتي بریښنا ترڅنګ له داخلي سرچینو هم یادو کارخونو ته بریښنا ورکړي په ورته مهال د کابل بریښنا ریاست نن یو خبر پاڼه کې لیکلي دیونوی پلان لمخې غوړې د بریښنا مصرف کوونکو په ځنګړی توګه صنعتي پارکونو ته د اړتیا وړ بریښنا برابر کړي او نن په افغانستان کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 90 افغاني او لس پوله یو یورو 90 افغاني 80 پوله یو انګلیسي پاونډ 106 افغاني 90 پوله یو سعودي ریال 23 افغاني 55 پوله زر هندۍ کلداري 1050 افغاني زر پاکستانی کلداري 404 افغاني او زر ایرانی تومانه 2 افغاني او 40 پوله
د نن اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوریدل
ل خبرونو ور اخوا
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري او سم ورزو قدرمن اوریدونکو ګورو چې لوی د زور سپانو د افغانستان پر مسایلو کوم مطلب خبره کړی دي د امریکا چاپ میامی هرالد رسپانې په افغانستان کې پر شیاګانو وروسته یو حمله ته کتنه کړې رسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه بیان یادونه کړې چې وایي په 13 ورځو کې په افغانستان کې په حمله کې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي یوناما له طالبانو غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو امنیت ټینګ کړي څو د نورو حملو مخنیوي وشي د پلازمینه کابل پر شیا میشتو سیمو د جمعې او شنبه ورځو د حملو پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه منلې میامی هرالد د مطلب په دوام کې لیکي چې داعش ډلې د طالبانو له بیا وکمنېدو پر اورسته موده کې په افغانستان کې خونړې حمله کړې دي چې تر ډېره شیا افغانان پکې پنهښه شوې دي نیوزویک مجلې د هغو افغانانو وضعیت تکتنه کړي چې د تیر کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا ته کډه شوې دي د تیر کال له اګوست میاشتې وروسته له 9000 زیات افغان وګړي چې د نړیوالو ځواکونو همکارانو متحدو ایالاتونو او برتانیا ته لیږدول شوې دي نیوزویک د مطلب په دوام لیکي ډیری د کسان چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړو کې د نړیوالو ځواکونو ترڅنګ ولاړو اوس په کوربه هیوادونو کې له ډیرو سختو شرایطو سره لاس ګریوان دي د مناسبو کورونو کمای یا نشټوالی د دندو موندل او د خورا زیاتو اسنادو چمتو کول په مطلب کې د دې کډوالو لوی ستونزې بلل شوې دي. مجله د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن هغه وینا ته چې ویلي وو د افغانانو هرکلی د دوی ملي دنده د اشاره کوي او د مطلب په دوام لیکي چې په امریکا او برتانیا کې یو شمیر افغانانو ښه کورونه او ښې دندې لاسته راوړي دي، خو ځینې نور په خپل حال پریښودل شوي او لازمه پاملرنه نه ده ورته شوې. د مطلب لیکوال زیاتوي د دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې له سل زرو زیاتو افغان وګړو ته به د استوګنې او ژوند کولو امکان برابروي. نیوزویک په نیویارک کې د افغانانو د کړۍ په نوم د یوې مؤسسې د غړي هرف هلوویتس له قوله په خپل راپور کې لیکلي دي چې نوموړی وایي افغانان له دې کبله خوشحاله دي چې متحدو ایالتونو ته راوستل شوي، خو د نوموړي په وینا د خپګان خبره دا ده چې اوس هم شاوخوا 40,000 افغانان د مهاجرت دفترونو ته مراجعه کوي او د دوی د انتظار موده خورا زیاته اوږده شوې ده. د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په ننګرهار ولایت کې د دینګي تبې د ناروغۍ د مواردو له زیاتېدو وروسته په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. د پلازمینې اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. دا د سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه هم غوښتنه دا ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده.
د دینګي د ناروغۍ د مواردو له زیاتېدو وروسته اندېښنې په روزګان ولایت کې د رسنیو کارکوونکي وایي چې د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
پاورزګان ولایت کې د رسنۍ یو شمیر مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل ډیر کارکوونکي ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټول رسنۍ خپل فعالیت ته ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله نوي سلنه کارکوونکي له دندې لري کړي.
توکي څلور یو کسان خبريان سره و چې تقریبا لس کسان ته موږ مشور کول یو ځنور سره په وړیا ډول باندې کار کولې. اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاته 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې موږ غوته ماش نه سور کولای.
لدی سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسول شاه محمود امدرد وایي لدی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاشور کول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه وایي اته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ورباندې وسی. کمی کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنیو مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شم راډیو مجری مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسنۍ بد اقتصادي وضعیت سره مخ ډیره سخته ویره ست چې د رسنۍ به په اروزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شل کلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اروزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام 25 دقیقې بحث خبریږي. په دې پروانه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس په مکرې د ورځې خبرونو ته په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال افغانستان د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید د دوحې له تړون سرغړونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلې دي چې د کابل په شیام میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه. سفارت پر خپل ټویټر د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ پر ادب عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي په پام کې لري چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر څخه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب یې زده دی ورته د کار زمینه برابرېږي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به هغوی سوال کولو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څیړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څیړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څیړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ترامپ له سپینې مرۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټه نومې سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان وو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. دا راپورونه داسې وه محل ورکول کیږي چې د پاکستانی طالبانو څو جګپړي غړي په افغانستان کې وژل شول او دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. پنځویشت دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت لپاره راځي، ټول افغانان خو په خاص ډول شیعهګان په سخت ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعهګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوی دی. تر ډیره مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یو برخه ده، خو د تیر کال په اګست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شو چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتې دي. په تیر یو کال کې داعش ډلې د پلازمینه کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي، خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدای شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخواني حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره. دوی ته خرغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواره صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعهګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل سے پتاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلاً حاکم ده، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې تر څنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړی څه چې په هوکړه کې راغلي وو چې د هغې ته به دوه هوډرن پاتې کېږي، او هغه هوډې چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبانو نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او دو هیڅ ډول تروریستي عملیات نشي تر سره کولای. نو دا غیب په خاطر باندې چې دا ښکاره کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامداره توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړی دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغه توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
او به هیڅ سوال دا دی شنوارې صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روخانه ده. هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیورونه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ونودی او که شیورونه دي، د ټولو باندې دوه خپل عملیات تر سره کوي. او بل د داعش کوم دریس چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلارامن تشوي د دوه دریس روخانه ده چې دوه هغه یو تعریف هم دغه ده چې ډېر وحشتناک عملیات ډېر ډارونکي عملیات به ترسره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپله اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګند کی چې دوه واقعا فعال دي او کم څه چې وای دا په پلیکولای شي.
شنواره صاحب، تاسو خبره خو تر ډیره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پوریم ډیر اړنه لري چې تشیه کسونی، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعگان د افغانستان زیانمن شوي دي. د دغو حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو وګورئ دوه خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولی اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم چې تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوه چې کوم نه لري هغه دا غوښته چې دوه خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ثابتې او د هغه ترڅنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخفف داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوری او اتا د کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده، ولی متاسفانه بعضی سیمه ایزو قوتونو د دې نامونه په استفاده سره د داعش ډلې تقویه کړي دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کم سیاسي او ستراتیژیک مخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنوار صاحب، وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدای شي بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه او درنښت. لپا د مرګه د داعش له دتیری ولا سیس کې چې دا پیدا شوی دا او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، نو لومړی د دې لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې د شیعګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو پښتنه چې د شیعګانو باندې څومره بدون وکړل یا ولي کوي مستقیم شیعګان ولي ټارګټ دي، د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه هم دغه شعار دی چې شیعګان د دې په انت هغه ډول لپاره مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا د په سوریا او عراق کې هم همدغه شی ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیعګان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیعګان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې، یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و، کله چې د عراق له د صدام حسین د حکومت د لنګېدو را په دی خو په عراق کې کوم حکومت جوړ شو، په هغه کې د عراق په تاریخ کې تر ټولو ځل باندې شیعګان خورا ډیر و، او د دې جګړه فایل کړله. نو یو همدغه یو شعار ورکړی یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي هم دا وګرځوله، او دا جګړه چې د کله افغانستان تر اوسه بیا د سیمې هیوادونو چې د تخویه کړله، تبي خبر ده چې د افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیات دي، او بیا پاکستان هم په تیر کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټول هیوادونو څخه مختلف دی، که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما هم د پښتنو له تاسو نه کوله آزاد صاحب، او بخې چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه، او په تیر په پاکستان کې په تیر څو لسیزو کې فرقی تاوتریخوالی، یعنی د مذاهب ترمنز تاوتریخوالی و د ډلې به هغه ته کافر ویل، هغه د ډلې به دې ته کافر ویل، د ډیره معموله و، په دې کې تاوتریخوالی هم پیښې د جګړې هم کېدی، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر لنی کمرغه په خوا کې په افغانستان کې دا نو او تر اوسه پورې هم عام د شیعګانو او د سنیانو ترمنز د اختلاف دغه سیو فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونه او ویناوي او مشاجره او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو څو لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نو د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش د لغوري چې دی ورتلمن وهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب چې په دې باندې خورا ډېر سره گزاري وسو چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هېوادونو کې کله چې دغه پراکسي نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به اوس په او خورا ډېر به دې بد سر کې ور واخیست په هېوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سره گزاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه و چې جهادي تنظیمونه ته ویل کېږي یو یو بل سره وژله، قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نسوله نو بیا فرقوارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه، په ځانګړې توګه په تېره لسو کلونو کې دوی په ځانګړې توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعګانو ترمنځ، لکه په نورو هېوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله، دغسې فرقوارانه جګړې پیل شي. او کله چې دا جګړه پیلېږي بیا په ټوله کې یو حرکت، یو حزب، یو ګوند دا جګړه نه کوي، بیا نو دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي، د بل مذهب په وړاندې درېږي، لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو او مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي. همدارنګه په پاکستان کې د شیا او د سنی، د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي د ستونزې خورا ډېرې هلته دي. په عراق او په سیریا کې د ستونزې خورا ډېرې دي. په ایران کې د شیا او د سنی ستونزې ډېرې دي. په افغانستان کې هیڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي، لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي، په ځانګړې توګه پاکستان، چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي، داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دې په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي، بېله دې چې دی د سرمایه ګذاري وږي، هغه بیا دغسې فرقوارانه جګړې باندې سرمایه ګذاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعګانو باندې بریدونه همدغه دي چې په افغانستان کې د سنی او د شیعګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي، چې دا دغسې قومي او فرقوارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي، که بیا څوک دې ورته تیل نه وراچیم دا باید سرخته وي. خو له شمر غلکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده، مذهبي سوې نه ده، فرقواران سوې نه ده، او نه به دا اوسي، ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالۍ نه سوله، دې وروسته هم نه کیږي.
مننه شنواره صاحب. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د تروریستي ډلو لخوا؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ، یا د شیا او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته د هڅې نه دي کامیابې شوې. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
زما په هند باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13-15 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو او سیمهیزو قوتونو دغه حل ځلې وکړي چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلواله رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس کې د هر مذهب پورې تړاو لري، په دې باندې اوس پوه دي چې د بیرونی د سیسیدي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو دا غیب بنسټ باندې افغانانو ساروس خلاص ته په دې متقاعده ما چې تر اوسه پورې څوک نه دی توانېدل چې موږ ډېر ستونزمن او د نورین اټک شرایط تر شا پریښي دي. نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نشي ان شاء الله تعالی. او دا په هوا وستا افغانستان ولس لري سره دې چې په تیر 12 لسیزو کې هم دغه ټکو ته قومي او سیمهیزو او نورو بعضي زورواکانو، بعضي چورواکانو او باز هغه کړی و چې د خپل غټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه غټه پورته کول، هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلینی شي او ځای به ونني شي، او د داعش او د هر ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه ناکام.
ډیر زیاته مننه آزاد صاحب. یوې بلې موضوع ته ورزو، دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت، البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي، ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو، کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي؟
لبا د مرګ هغه ظرفیت چې وصلې دل کیږي نه، فکر نه کوم، ځکه پر شیعاګانو باندې چې تیرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي، که څه هم په ټول افغانانو باندې بریدونه سوي دي، طالبان په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي، او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو دغسې ځانمرګي بریدونه هغه بنسټ هم خپله طالبانو شوی وو، لیکن په دې یو کال کې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړې توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي، په تکیخانو سوي دي، په دغسې د شورا په مراسمو سوي دي، طالبان نه دي توانېدلی چې دې مخنیوی وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت، موږ ما یو ویډیو په خپله کابو یو ونه وړاندې ولیدله، کوم عملیات چې دی په کابل کې کول، نو هغه ډول عملیات هغه هغه زیړه بشکا چې دی ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خپل رسنوي خبره سواله چې دی وی کړکې څخه یو ودانی تورې چې ټول ودانی په وسانیه کې لمن زوړي دغه ډول نظامی عملیاتونه او دغه شی بریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ انوان ز فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیګانو د دغه ټارګټ یا شیګانو د بریدونو مخه دیونی شي په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخونی شي. بل مسله تر ټولو مهمه دغه ده چې ډیری د شرفونو په اړه سویلي او هغه سرچینې چې زیلرمه یا معلومات چې ما سره شریک سویلي او د لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرخې اغاړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وي څومره ځالې چې وي هغه ټولې هغه د ټي ټي پي هغه که د دایشیان وه هغه چچنیان وه کوزبکان وه دا ټول افغانستان ته را انتقال شوي دي. دا یوازې د داعش بحث نه دی. کله چې د القاعدې مشر په کابل کې وژل کیږي افغانستان له بده مرغه اوس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو ټولنو ته تهدید دی هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړې ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې ترهګر وي هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي ټول افغانستان ته راغلي دي او دا یو ډول طالبانو سره د دې پخواني اړیکې د طالبانو نه ظرفیت د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني دا ټول دې باعث شوې ده چې هلته ترهګري ورس تربلې په قوی کېدو ده او شیګانو یا په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت نیت او اراده په اوسنی حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغه وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه راټولېدل دي، که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دې ډلو ته له افغانستانه د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به حمله به کولې او شعارونه به ورکول، شیا کافر نارې به وهلې، دا به ګران نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي؟
دقیقا تکل صاحب لکه څنګه چې آزاد صاحب فرمایل او تاسو هم ور باندې رڼا واچوله، زه باید مسلکي لحاظ اول د دغه عملیات د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لنډ معلومات وړاندې کوم. په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیات نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر د هغه تر نن ورځې پورې دوه یو عملیاتو په حق هم یو مسلکی او تخصصي تحقیقي راپور نه دی وړاندې کړی چې دغه عملیات چا تر سره کړی دي، د چا لخوا تر سره شوی دي او سرنخې رقم زیاته ده. بل تکه دلته دغه ده چې دوه تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای امنیتي مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کی. دریم ټکی دغه ده چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه ده تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کی. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهي سره بعضی موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبرې وو چې پاره د ریجبه کې یا فارسی جبه کې یو مطلب دی وزر بتر از ګناه. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن له زوایری باندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسېږي دون خبرېږي، نو دوی څنګه وشي کولای چې د نورو پولیسي ډلو او د نورو بله
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ داډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ اغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په اغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي دوه د سیمایزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړیو رامنځته شوو، ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمه ایزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شوو، که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړی وای، زه فکر کوم چې د هغه شرایط او د دې شرایط پرتله کول سره ډیر زیات تفاوت لري. په دې خاطر چې آلته ډیر نور مسایل، مثلا آلته د سیمایزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند او بیا مثلا کومې جګړې چې آلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې را تپل شوی وي هغه موضوعات او هغه ټکی دي چې هغه نه جدا بحث او یو پراخ بحث ده. فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه په دې چلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناتو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله. متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې نه موږ سترګو نشو.
فکر کوئ چې دغه نیابتي جګړه نه افغانستان وتلی دی؟
زما په هند باندې کمې دوه کلن مذاکرات او کمې دوه کلن بوختیا چې په دوحه کې وه او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په هکله وه او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوه ملاتړو د سیمې په سطح باندې نړیوالو ته ورکړي وو، دا فرصت مطلق مساعد شو. ولی متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه ګټه پورته نه شو کړلی او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوي دي او اخته شوي دي چې اصلا هغه اصلي موخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې هغې باندې دو بوخت اوسېږي. تاسو وګورئ، د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، تو حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولسته وړاندې کی چې په هغه کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره مثلا په یو موقف کې وو سیږي چې طالبانو ته مشوره ورکي چې څه ډول سره امنیت ټینګي، څه مشوره به ورکي چې د شیعاګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی، یا مثلا د مبصرت یو مبصر خبره، هیڅ کله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسوی شخص ما هم کړی دي، نور هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځ راځي، هغه همدغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بعد مرغ په تیر دوه ورځې کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازم نه چې په دې مسایلو بحث وسی او هغه څوک چې مسؤلیت لري یو په یو نیو کوم وسی او د ټولې نیو کې د مشورې په اړه کې دی په درشل کې دی. وڅ څر ډول طالبان کولای شي چې دغه ستونزې مخنیوي کړي، تر ټولو وړاندې، تر ټولو لومړی، هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کړي، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډېر ننګونو سره ستونزې سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې په کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان د ولست ترمن سوغاتن زورګونه میل لري. دا بیل بحث دی چې ځینی خلک نشي توانې د یو طالبان نه پرېږدي، د خپل استبداد دی، دیکتاتوري دی، ظلم او جبر دی چې خلک ته چوک مازی ونیوکه هم کوي، دغه پوره دغه لپاره فرمانونه هم دی وځه کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز بخینه لري. نو د طالبانو پر د ټول مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځان ترمن واټن لري کې واټن څنګه لري
کې
ولات یو
دغه سیاسي سختار را مست دی. دا اوس دوی پام دغه ورځو کې او وخت مو کم دی، وبخې پام د نږدې ورځو کې د شیعاګانو لټولن سره سلام مشورې کړې دي. مثلا یو مشورې دا ور کړې چې د عاشورا مراسم باندې نه په تکه خانو کې منزل کیږي، همدا یو ډول اړیکه د چله خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسجد صدام خلاصولې داسې کو کتاسو شاتو چې د کور بيخي مو وزه نو موټر بنیم نو وهې نو هغه به ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو پتیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې د نن منزل کېدل، یوازې پورسته یو ډیر شو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د مراسم د باندې المنځنه تراوتل. ولی په هر صورت یو دقیقه د خبرونه پاتې د غوړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم پوښتم.
مهرباني کوي ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړه کم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګه د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول، او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګډ پورت تړاو لري د هغه ساتل، نو دوه هر څه رنګ کړه، هر څه د پخولاند کړه، او تنه تنخه په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې، نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي، او نه مشروعیت رامنځته کیږي، ترڅو چې دوی ولس ته مراجعه ونه کی او د ولس غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د نن 15 دقیقې 19 بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پای ته ورسید. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.